السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب آی سی آر سی مشر پر مخ په زیاتېدونکو اقتصادي بحران او بېوزلۍ اندېښنه وښوده. ایلو فیلون پرون په یو ټویټ کې ویلي دي چې دای تر اوسه زیات خلک په کابل کې ویني چې د خپل کور وسایل پلوري چې په پیسو یې خواړه واخلي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژور کېدو سره په میلیونونو خلک له فقر او بېوزلۍ سره مخ شوي دي. د ښاغلي فیلون په وینا دغه بحران د نړیوالې ټولنې د هڅو له همغږۍ کېدو پرته نشي کابو کېدی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان تر بل هر وخت اوس دې ته ډېره اړتیا لري چې ښوونځي ته لاړ شي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې د زده کړې لپاره د نړیوال مشارکت د مالی موسسې د مرستو په مننې سره ویلي چې په دغو مرستو به په میدان وردګو ولایت کې د چټکې روزنې د یو مرکز ملاتړ وکړي. یونیسف دغه راز ویلي چې د ټولو ماشومانو د زده کړې د دوام لپاره د 15,000 ټولنیزو مرکزونو ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له هغو افغانانو سره وګوري چې جرمني او یا هم نورو هیوادونو ته روان دي. د جرمني د ډي پي اي خبري اجنس د راپور لمخې انالینا بیربوک به پاکستان ته په سفر کې پر دې سربیره په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت او د جرمني د نړیوال همکارۍ د ټولنې له کارکونکو سره هم وګوري چې له میاشتو میاشتو راهیسې یې له خطر سره مخامخ د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته کړې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هغه هیواد ته تللي یا تښتېدلي دي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان سلیوان وایي تمه نشته چې د واشنگټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ډېرې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې نږدې د سړې جګړې وروسته حالات په څیر خراب شوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل تاریخ د عطف ټکه یادوي او هدف یې د امریکا د سلطې په وړاندې پاڅون یادوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زیمبابوې دوهمه 500 اوریزه لوبه وګټله او دا لوبلړۍ په خپل نوم ثبت کړه. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتاک وایي چې افغان لوبډله تر اوسه ښه ځلېدلې.
تر اوسه په دې سیالیو کې افغانستان ډېر ښه لوبېدلی ده. په جدول کې په درېیم مقام کې ځای لري. د سترو هیوادونو څخه په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان مخکې دی او خپلو سترو سیالانو ته تر اوسه په دې سیالیو کې په سترو توپیرونو سره ماتې ورکړې.
دغه لوبې د نړیوال سوپر لیګ سیالیو لپاره ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نن د خوندې خوړو نړیواله ورځ ده، خو میلیونونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. خوندې خوړه کوم دي؟
هغه خوړه دي چې نه تنها انرژي تامینوي، بلکې د متاثر د ژوند پر رشد او نمو کې هم رول لري.
سعودي عربستان اعلان کړی چې سږ کال ښځې بې محرمه هم حج ته ورتللی شي، خو افغان میرمنې وایي
زموږ دولت چې دی هغه اوس ښځو ته اجازه نور کوي چې یوازې دی ولاړ سي، که هغه چلند د حج مراسمو ته اوسي نور هیوادونه اوسي.
او په کونړ کې د اور مړ کېدو ته ولسی حشر پیل شوی.
په تنور کې ماتول کې موږ وینا کړل چې ټول هیڅ څوک پاتې نه شي، ټول لاټې چې څوک پاتې نه شي نو صاحب ډیر زغل
لاته. دویم نیمایي درسي ساعت ته ځانګړې شوی. هله دا تر پای مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی. نن د جون ومه د خوندی یا مسؤونو خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکهال داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري، او دغه راز د خوراکي موادو د بایو د زیاتوالي له امله ډیر خلک سالمو یا خوړو یا خو خوړو ته لاسرسی نه لري، او دغه راز د اخیستو وس هم نه لري. په افغانستان کې د خوړو د کمی له امله دغه راز په سلګونو زره ماشومان په خوارځواکۍ هم اخته شوي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
دا په خوارځواکۍ د اخته یو ماشوم ژړا ده چې د اورزګان په مرکز د ترینکوټ په روغتون کې په بستر پروت دی. دا یوازې دغه ماشوم نه دی چې ورته کافي خواړه نه دي ورکړل شوي او په خوارځواکۍ اخته شوی، بلکې د دې په شان په سلګونو زره نور ماشومان هم په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي، او همداراز په میلیونونو نور کسان هم د خوړو له کمی سره مخامخ دي، او هر خواړه چې ورته پیدا شي پرې خپلې ګېډې مړوي. د د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنی کافي خواړه نه لري چې وی خوري. نن سیشن به د جون ومه د خوندي یا مسونو خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سکل دا ورځ د لا خوندي خوړو او د لا ښې روغتیا تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځي چې د هغو خطرونو مخه ونیسي چې د خوړو له امله رامنځته کیږي، هغه په نښه او حل لارې عمومي او د انسانانو روغتیا لښه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د خوړو له امله په ناروغیو اخته کیږي او زیاتوي. په داسې حال کې چې خوندي یا مسونه خواړه د ښې روغتیا نښه ده، نامسونه یا ناسالم خواړه یا غذا کولی شي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. یو مهمه ناروغي چې په افغانستان کې د خوړو د کمبود یا ناسالم غذایی سیستم په نتیجه کې رامنځته شوې، هغه په دې هیواد کې په خوارزواکۍ د په سلګونو زره ماشومانو اخته کیدل دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي سالم خواړه د انسانانو په وده او همداراز د ورځني انرژۍ په تامین کې خورا مهم رول لري او که ورته ونه رسیږي ډېرې ناروغۍ رامنځته کوي چې یوه یې هم خوارزواکۍ ده. خغلی راسخ تیر مخم ازادي لړو ته په دې اړه چې د خوړو نشټوالي څه ډول ناروغي رامنځته کوي وویل:
متاسفانه د غذایی موادو نشټوالی د مختلفو امراضو خصوصا د خوارځواکۍ سبب بیا بلخاصه په میندو او په ماشومانو کې کیږي او د دې په ترڅ کې مختلف امراض منځته راځي چې متاسفانه ځینې وختونه دغه مرضونه چې د خوارځواکۍ په نتیجه کې منځته راځي حتی د انسانانو ژوند هم اخلي، خصوصا ګلالي ماشومان ډېر زر د خوارځواکۍ له امله له منځه ځي.
د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې شاوخوا 11,000 ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 19.8 میلیون وګړي په لوږه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیه هم ډېرې پورته تللي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
و موریدل چې د خوړو د نشټوالي له امله بیلابیل ناروغي رامنځته کیږي او په افغانستان کې د کافي خوړو د نشټوالي له کبله په لکونو ماشومان هم په بیوزلۍ اخته دي. دا چې مسؤون یا سالم خوړو دی و انسان لپاره څومره مهم دی په همدې اړه یو ځل بیا د داخلا ناروغیو د متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ خبري اورو.
مسؤون خوړه د انسانانو وده او همدارنګه د ورځنۍ انرژي په تامین کې ډیر خورا نقش لري او یو خورا با اهمیت او با ارزښت موضوع ده. مسؤن خوړه کوم خوړه دی؟ مسؤن خوړه هغه خوړه دی چې د متاسو نه تنها انرژي تامینوي بلکې د متاسو د ژوند پر رشد او نمو کې هم خورا عمده رول لري. نو باید موږ هیوادوال کوشش وکړي چې خپل ځان ته او همدارنګه خپل کورنۍ غړو ته مسؤن خواړه برابر کړي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ و.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
سعودي عربستان په د ورستیو کلونو کې پر خځو په خوانی لګول شوی سخت شرایط ورو کړی دي او راستربلې دغه شرایط لا پسې نرموي. تازه سعودي عربستان اعلان کړی چې سکل خځې له محرم پرته هم حج ته ورتللې شي، خو په افغانستان کې بیا یو شمیر مېرمنې وایي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت دی دوی ته له محرم پرته د حج اجازه هم ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د سعودي عربستان د نوې پریکړې پر بنسټ مسلمان خزې له دې ورسته کولای شي بیل شرعي محرمه د حج فرضې د ادا کولو لپاره د هیواد تولاړ شي. دا لومړی ځل دی چې د عربستان دولت مسلمان خزو ته بیل محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي. خو په افغانستان کې آیا طالبان به اجازه ورکړي چې افغان خزې بیل محرمه تر عربستان د حج لپاره ولاړ شي؟ کابل میشتي جولیا پارسی وایي طالبان هغو ښځو ته چې محرم ورسره نه وي آن دولتي ادارو ته د دننه کېدو اجازه نه ورکوي. دا خو لا ډېره لرې ده چې اجازه ورکړي له افغانستانه ووزي.
هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې په خزو لګول شوی د اسلام په هیڅ ځای کې نشته. ان په عربستان کې چې یو اسلامي هیواد دی او ټول مسلمانان نړۍ د عبادت لپاره هلته ځي، په افغانستان کې خزي نشي کولای ل یو ولایت بل ولایت ته ولاړ شي.
د کندهار اوسیدونکو خون کې شبنم د عربستان د افریقا په افغانستان کې د عملیکی دوړ نه بولی،
خو زموږ دولت چې دی هغه اوس فعلاً شذو ته اجازه نور کوي چې یوازې دی ولاړ سي بل هیوا ته، که هغه مثلا د حج مراسم ته اوسې نور هیوادونو اوسې کراته اوسې خپل هیوا ته یا هم نور هیوادونو ته تاګ اوسې.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حج او وقافو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو نظر هم واخلو، خو یاندویانو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې پر دینی مسایلو یو شمیر پوهان د دینی متونو له مخې بې له محرمه د څو خزو سفر روا بولي. عبیر زیایی چې په دینی علومو کې دکتورا کړي وایي
عربستان چې دینی او شرعي علومو کې پرمختګ کړی کولی شي چې اجتهاد وکړي او فتوا ورکړي چې اوسنۍ نړۍ سره تضاد کې نه وي، ځکه اسلام هغه څه مني چې د خلکو لپاره ستونزمن نه وي.
طالبان روس لدی چې پر افغانستان واکمن شول پر خوځوی خورا سخت محدودیتونه لګولې. اوس مهال په افغانستان کې خزي بې له محرمه د اوګوت سفر اجازه نه لري. تر خوای لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلې او په ډیرو دولتي ادارو کې له خوځو د کار حق اخیستل شوی دی. د دې ترڅنګ طالبانو په خوځو مخ پټول اجباري کړي او آن تفریحي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم محدودیت وضع کړي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د شمیرو لمخې څا کال به له افغانستان د حج په مراسمو کې د ګډون په موخه دیار لزره 1502 اتیا تنه عربستان ته ولاړ شي. خدا نه وایي چې په دې شمیر کې څومره خزي شامل دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلې اور چې په ځینو سیمو کې مړ شوی، د زلغوزو او نخترو په ګډون د 2 کیلومترو په ساحه کې ډېرې ونې سوځولې دي. د کونړ اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت د چاپې درې ولسوالۍ په تورتام ځنګل کې اوس هم اور بل دی او نن د سیمې خلک د مړکېدو لپاره په حشر وروتلې دي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلو اورونو ډیر ځنګلونه سوځولي او په لسګونو زره د ځنغوزیو او نختر ونو په ګډونې ډیر نورې ځنګلي ونې سوځولې دي. د کونړ د چپې درې د بدګاد کلی اوسیدونکو جمال الدین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تورتم ځنګل کې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. د هغه خبره پرون هم د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړه چې هغه وژنې، خو نن د کلي له ټولو اوسیدونکو غوښتل شوی چې د دې اور د وژلو لپاره هڅې وکړي.
اور بهر نه دی، اور چې سبا ډیر خلک وځي تقریبا چې زمونږ څلور جماعتونه دي، په څلورو جماعتونو کې مونږ وینا کړله چې ټول هیڅوک پاتې نه شي او هر څه چې ملاتړ په حساب باندې
تر دې مخکې د کونړ د چپې درې اړوند ځینو ځنګلونو او د دې ولایت د نورو سیمو په ځنګلونو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې زموږ د سیمه ییز خبریال په وینا هغه تر ډېره کنټرول شوي، خو د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړ کېدو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرقیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شام درې په ځنګل کې چې څه کم دوه اونۍ مخکې اور لګېدلی و اوس یو څه کنټرول شوی دی. نوموړي دې دغه اور او د زیانونو په اړه وویل.
کوم اور چې په دره شام کې د نورګرام ولسوالۍ مربوط یاد لګېدلی و هغه تقریبا په اندازه د 15 کیلومتره طول کې ډېر بې حسابه قوي ځنګلونه ول، مهم مختلف هغه د نیالګي ور پکې چې د نخترو قیمتي نیالګي د جلغوزه او حاصلات د مسلمانانو ترلاسه کول نیالګي هغه ټول له منځه تللي دي. ډېر د خفګان خبره ده. دغه دویم د جودان اور بلو د نن 14 تاریخ ده. نن فضل د خدا د یو څه مهار شوی ده او د ولسونو پایره په پایره د کلیوال هلته ځي او دا ګنډي دا شاوخوا ته د منطقې صافۍ اور مهار شوی ده. 99% اور مهار شوی ده انشاءالله.
د نورستان او کونړ یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په بونی ځنګل د دې ولایت مرکز پارون ته نږدې په کانتي وا ځنګل او د غراز د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګل کې لګېدلي اورونه اوس مړ شوي یا کنټرول شوي او د کونړ د چپې درې له تورتم ځنګل پرته چې اوس هم پکې اور بل دی په نورو سیمو کې اورونه کنټرول شوي دي. د نورستان او کونړ سیمه ایزو چارواکو مخکې په ځینو ځنګلونو کې د اور د مړکې دوه خبره کړې و، خو په دې وروستیو دوه درې ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام اداوې شوې له څه ویلو ډډه کړې ده. د نورستان او کونړ ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره د ولایتونو کې د اور وژلو لپاره لازم امکانات برابر کړي، ځکه د دوی په وینا د سیمې د خلکو اقتصاد تر ډېره پر همدغو ځنګلونو پورې تړلی دی. د نورستان او کونړ ځنګلونو د لرګیو پر تولیداتو سربیره د غراز د زنغوزو لونو خلک ډیر حاصلات راټولوي چې ډیری د چین په ګډون نور هیوادونو ته صادرېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران په شپاړسو ولایتونو کې پرون یو شمیر متقاعدانو مظاهره وکړه. د دوی د مظاهره هدف دا و چې د خپل امتیازونو او معاشونو د لوړیدو غوښتنه کوله. د مظاهره پر مهال د پولیسو لخوا د یو شمیر دغه متقاعدانو د نیولو راپورونه هم خپاره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
پرون دوشنبه د ایران د پلازمینه تهران او نورو ښارونو کرج، زنجان، اصفهان، آرا، کرمان، اهواز، مشهد، شیراز په ګډون په لږ تر لږه شپاړسو ښارونو کې خلکو مظاهرې وکړې. د ایران د کارګرانو خپلواکې اتحادیې ویلي چې ټاکل شوی و په تهران کې د متقاعدینو اعتراضه لاریون د برنامې او بودیجې د سازمان په مخ کې وشي، خو د زیاتو امنیتي ځواکونو د حضور له امله یې مخنیوی وشو. د اتحادیې دغه راز ویلي چې یو شمېر معترضان د ښځینه او نارینه پولیسو لخوا ونیول شول او یو نامعلوم ځای ته ولېږدول شول. د شیراز د اعتراض په اړه په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر معترضان ځینې شعارونه له ځان سره لیږدوي چې پکې لیکل شوي زموږ دسترخوان خالی دی. د راپورونو له مخې په تبریز کې له معترضانو سره نور خلک هم یو ځای شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. د پرونیو اعتراضونو ګډونوالو غوښتنه کوله چې په تنخواو کې د انډول رامنځته شي او د متقاعدینو میاشتنۍ تنخواوې د 10% زیاتې شي. په وروستیو کلونو کې په ایران کې متقاعدینو، ښوونکو او کارګرانو د خپل معیشت د وضعیت په وړاندې په کراتو کراتو اعتراضونه کړي چې ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. د ایران اقتصاد چې د امریکا لخوا پر دې هیواد لګول شوی اقتصادي بندیزونو له امله له مخکې ځپل شوی، د کورونا خپرې شوې وبا هم ډیر زیانمن کړی او ویل کېږي چې د کورونا له امله شاوخوا 2 میلیون کسان بیکاره شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په ایران کې د انفلاسیون یا تورم کچه اوس په سلو کې 45 ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې مو هم درته په زړه پورې مطالب راټول کړي دي. د سر موضوع دا ده چې نږدې 10 میاشتې کېږي په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر ښوونځیو بندیز لګېدلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د دیني عالمانو یوه شورا به په دې اړه پرېکړه کوي، خو دا ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. نجونې زده کوونکي وایي دا حالت یې ډېر ځوروي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
داسې کېږي چې زه په خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم، په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه.
فرهناز د انجینری کېدو ارمان په زړه لري، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل د ښوونځي نوم واخلي. د لوګر ولایت اوسیدونکې او د 10 ټولګي زده کوونکې ده.
هر وخت چې موږ په مکتب کې سره خبرې کولې، یو به غوښتل سي انجینر رسي، بل به غوښتل یو وخت ډاکټر رسي، همدارنګه غوښتل یو ژورنالیست سي. ډېر ارزوګان یو هیلې زموږ ټولو په زړونو کې وي او هر ورځ به مو د دې په اړه خبرې کولې یو بل ته، او ډېر زیات خوشبینه او خپل آیندې ته او په هغه وخت کې. نو ځکه زه هم خپل آیندې ته ډېره زیاته خوشبینه او ما غوښتل په آینده کې انجینیر رسم او وکړه سم په دې لاره کې خپل هیواد ته ډېر خدمت وکړم.
فرهناز وای لکه چې د دوی ښوونځي تړل شوی دا او ټولګیوالي ډېری زوريږي او تل په دې اړه له یو بل سره خبرې کوي.
زه هر ورځ د خپل دوستانو سره خبرې کوم، کله په ټلیفون هغه ته زنګ وهم سره خبرې کوم، هغه کوم امیدونه مچ درلودل دغه پاړه موږ سره خبرې کوو، یا دغه نوی معلومات چې کوم موږ د مکتب پاړه یو بل سره ترلاسه کوو، یو بل ته رسو او وایو په باره کې خبرې کوو. نو ډیر زیات مایوس یو، ډیر زیات نه امید یو.
فرهناز ده
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو یوه تخنیکی ستونزه رامنځته شوه، زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې بیرته د ازادي رادیو خبرونې پایل کې دغه تخنیکی ستونزې په آی ټی سیستم کې د لانډې د میل عمل رامنځته شوې ده. اوس هم راځو بیرته خپل نشراتو ته ادامه ورکو. تاسو د ازادي رادیو خبرونې اورئ. راځو دې ته چې په افغانستان کې طالبانو د قانونو د استخراج چارې ګړندې کړې دي. البته دوی په دې برخه کې د یو شمېر لوی قانونو قراردادونه هم د وروستي کې دوه په حال کې راوستلي دي او وايي هڅه کوي چې ډیر ژر د عینکو د کان قرارداد هم لاسلیک کړي. دا چې طالبان ولې په دې اړه بیړه کوي په همدې اړه نوریاس نوری د چارو لکتون کې ازرق حافظي سره مرکه کړي. د مرکه په ګډه سره ورو
د طالبان حکومت سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ ده. نړیوال مرستې ور باندې قطع دي او په رسمیت پیژندل شوی نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی هلې ځلې کوي چې د داخلي منابعو څخه امکانات ترلاسه کړي تر څو خپل جنگي ماشين او امنیتي ساختار او دولتي سازمان وچلوي. او ویل لپاره خود ډیر پیسې پکار دي. آسان ترين لارې هم دغه دي چې معادن په قراردادونو کې ورکي هم خصوصي سکتور د افغانستان ته او هم خارجيانو ته.
حافظ صاحب د قانونو په برخه کې هغه کورنیو او نړیوالو قوانینو ته په پام په دغه قراردادونو کې شفافیت ستاسو په نظر څومره په پام کې نیول کیږي؟
دا چې په دا قراردادونو کې شفافیت شتون لري کنه لري د دې اټکل اوس مخکله ولا وخت دی. اما دا شی ویلې شو کله چې په یو رسمي او پیژندل شوی بدنګ یا په اصطلاح مناقصه کې دا موضوع اعلان نشي ټول بین المللي مؤسسات په خبر نه وي او غټ شرکتونه چې په معدنو کې کار کوي پکې ګډون نه کوي او دا یو ارخیز وي او یوازې یو یا دوه هیواد پورې مربوط وي. نو دلته بیا رقابت نشي کېدلای او دلخوا قیمت د هغه هیواد هلته تحمیلي کم چې په مارکیټ کې بی رقیب پاتې شوی دي.
بلې حافظ صاحب د دغه قراردادونو یو بل اړخ هم حقوقي دی. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې نړیوال مشروعیت نه لري. آیا دغه قراردادونه چې دا حکومت کوي قانوني دي او د هغو کمپنیو سره یا نړیوالو کمپنیو سره چې کیږي له مشروعیت څخه برخمن دي؟
دا چې آیا دا مشروعیت لري یا نه لري په ملي کچه هغه هیوادونه حق د قراردادونو د امضا لري چې په رسمیت پیژندل شوی وي او اقتصادي او سیاسي کنوانسیونونه امضا کړي وي. هغه هیوادونه چې پرسمیت پیژندل شوی نوی حکومت یې نو اربیتریشن یا هغه حل منازعات د قراردادونو چې په هغه کې پیشبینی کیږي د یو معتبر موسیل لیاري نشي کېدلای. لکه مثلا اربیتریشن آف لندن بورس مارکیټ یا مثلا نیویارک یا فرانکفورت دغه امکانات څخه څوک ګټنه نشي پورته کولای. او بل دا چې اوسنی حکومت د دې تجربه نه لري چې دغه ستر قراردادونه په حقوقي لحاظ سنبال کړي. نو زما ویره دا ده چې امکان لري د افغانستان ګټې پکې خوندي ونه ساتل شي او بیړنۍ بڼه ولري د دغه اوسنۍ مشکل د رفع کولو لپاره. دوی هلې ځلې وي او موخه یوازې همدا وي چې یو اندازه پیسې ترلاسه شي. او که دا موضوع وي څو الخیزه مشکلات افغانستان ته پیښي. اول دا چې خو معدن د یو نسل ملکیت نه دي، د ټول نسلونو د افغانستان لپاره د راتلونکي لپاره باید دا وساتل شي. دوهم دا چې بین المللي قراردادونه باید د بین المللي معیارونو او نرخونو پر بنسټ وي. اوس مهال د مثال په توګه د سکاره د بری مونږ یې صادرو بین المللي قیمت څخه ډیر په ټیټ قیمت کې دازي. حال دا چې په دنیا کې قیمت تر یو سلو پنځوس ډالر پورې رسیدلی دي. زموږ قراردادونه د ډېر لږ پیسو په مقابل کې ترسره کی. نو د افغانستان د منافعو د ساتنې لپاره موږ ضرورت لرو چې د ټول ملي امکانات څخه ګټه پورته کړو. او دا هغه وخت ممکن دی چې افغانستان د یو سیاسي مناسب بستر څښتن وي. او تر څو چې دا سیاسي بستر رامنځته نه شي هر قرارداد د افغانستان په ګټه نه وي او د نورو په ګټه وي.
د اقتصادي چارو کتونکي ازرق حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اوریدونکو له خوانځیو د محرومو شوو یو شمیر جنو د هیلو راپور مخ کې نیمګړی پات شو اوس بیرته راګرځو همغه راپور ته نګدی لاس میاشت کې چې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د جنو زده کوونکو پر خوانځیو بندیز لګیدلې دی اوس یو شمیر جنې وای چې دوی ډېرې هلمنې دي چې بیرته خوانځي پایل شي او د خوانځیو بندیدای ډېرې زوروي په دې راپور کې له غونجونو سره کتنه خبرې شوې دي چې دوی د خوانځیو د پرانیستو شیبې شماري او وایي چې اوسنۍ وضعیت ډېر زوروي
دا سکیږي چې زه خپل خبرې پر رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاغما په غو رسمونو کې غوړن خپل احساسات بیان کما خپل ټولې خبرې مې چې کومې پزړې
فرهناز د انجینری کېدو ارمان پزړل لري نغواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل د خوانځي نوم واخلي د لوګر ولایت اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو
هر وخت موږ په مکتب کې سره خبرې کولې او به وختل سي انجینر سي بل به وختل یو ښه ډاکټر سي هم درنګ وختل یو ژورنالیست سي اور زوګان یو هیلې زموږ ټول په ځړونو کې وی او هر ورځ په مودې په اړه خبرې کول یو بلته او ډیر زیات خوشبینه خپل آیندې ته او په هغه وخت کې نو ځکه زه هم خپل آیندې ته ډیر زیات خوشبینه او ما غوښتل پاینده کې انجینر رسم او وکړای سم په دې لار کې خپل هیواد ته ډیر خدمت وکم
فرهناز وای لکه چې د دوی خوانځي تړل شوی دا او ټولګیوالي ډیر زوريږي او تل په دې اړه ل یو بل سره خبرې کوي
زه هر ورځ د خپل دوستانو سره خبرې کوم کله په ټلیفون هغه ته زنګ وهم سره خبرې کوم هغه کوم امیدونه مچ درلودل دیغه پاړه موږ سره خبرې کوو یا دغه نوې معلومات چې کوم د مکتب پاړه یو بل سره خاطر لاسه کو یو بل ته رسو او وایو په باره کې خبرې کوو نو ډیر زیات مایوس یو ډیر زیات نا امید یو
فرهناز دا هم وای اوس چې په کوردا او خوانځي تړلې خپل احساسات پر رسمونو کې انصوروي خود زینو دغه رسمونو پاړه ډیر جزئیات نه ورکوي چې څه پکې کاکی فرهناز دا هم وای چې خپل احساس په لیک کې هم بیانوي
یا هم دا سکیږي چې په زین لیکونه او مقالو کې زه دا خبرې لیکم او د خپل کورنۍ سره شریکوم خو نسم کولای خپل غږ جکم او دا خبرې ته ټول ورسیږي او ټول مخته توجه وکړي او په دغه لار کې موږ سره یو ځای شي تر څو چې موږ هغه مسول چارواکو ته ورسیږي او مکتبونه خلاص کړل سي او موږ هم بیرته خپل مکتبونه تولاړ سو
د فرهناز د زده کړو کال پاتې خود مینې بیا ورسته ده مینا د کونړ ولایت اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ده وای خوان زینا د فراغت د جشن لپاره ځان ته جامع هم جوړی کړی چې په الماری کې زوړان دی پاتې دي مینه هم د طالبانو له حکومت غواړي چې نور خوانځي ته د تک اجازه ورکړي
هغه د فراغت جامع مجدد دولسم ټولګي لپاره کړی وي هغه مو پام د سی الماری کې زوړان دی پاتې شولې زموږ زده کړې وزندې دلې نو موږ له دغه حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ خوانځي بیرته شروع کړي
مینه هم وایي ارمان دی چې له خوانځي فارغه او په هنتون ته ولاړ شي
زموږ غاغله آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو
سلام علیکم زه غلام خان مجاهد د لوګر لسینې ځای پر سماج کې ما او پس له سلام نه زموږ د کوچانو مشکلات دي په افغانستان کې دي او کوم مشکلات سره مخامخ دي او جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو او اوس په اسلامي امارات کې موږ مشکلات ډیر به حد زیات ورولې موږ مالچرونو ټو زور واکولندې کړي دي هغه سب کړي دي موږ څملداري دي موږ نه مالچرول الله سره ور کړي دي الله سموته دي نو هغه ته د ورور موږ څه کوسمو کې نه پریخودل کې حکومت کارونه مرام نه بندې ورور موږ کوروندو تم نه پری دي چې موږ مالداري واغه موږ الله سره ور کړه دي موږ مالچرونو چې دي هغه مغصب دي یا کوم وخت من جاي من موږ څنګه کړي دي موږ سمو کې څوک موږ نه پری دي او باز کوم کوچان څه مالدار دي د موغو د هیڅ د مالداري د استوګنې ځای نشته ضرورې پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړل دي موږ ټول استوګنه د زمیز په موسم باندې په پاکستان باندې وا هغه موږ را شرسوي ورور او د په داخل کې چې د موږ له نسانانو مالداري ډیر خرچه لري موږ دایل لرو اسلامي امارات نه دایل لرو چې دایمو مشکلات ته باید متوجي شي له پاکستان او ایران سره د مالداري په اړه کې تجارتونه خلاص کیږي چې کوچانو واده برابر شي د کوچانو نن سبا ډیر غټ مشکل د افغانستان کې السلام علیکم
هلمند ولایت ته د چول سوالیه ته خبر کوم دا غمی ارزو ده چې ورور ارته مسیره از مور غریبان ته نه رسی دا ګړ مشران طالبان متي باید مر سره مرسته وي مر سره کومه کوش دا د مشران په لاس د مسیه نه ورکی دا خلک چې راوړي مو ته خپل تقسیم وي ولا کدا هوا ته وره وسن ته مسله لره نه دی باید مر سره کومه کوشي.
السلام علیکم، زه محمد دین احمدی یم. خیر خبر کوم د پښتو ولایت سیمهستاني مشتاګونه نه غوړو دا چې موږ افغانان ته مرسته ماکو مرسته نه غواړو سوال نکو. موږ افغانان غیرتمن خلک دي، په خپلو مټو باندې نفقه ګټلی شي، او په افغانستان کې تاسې کارونه برابر کوي، او په افغانستان لرې نه سعودي عربستان تاسو نه ډېره مننه او تاسو نه هیله کوم چې دا کار وکړي. افغانان مرسته نه غواړي، افغانان په خپلو مټو باندې روزي ګټلی شي، افغانان غیرتمن خلک دي. وسلام احترام.
اتنیمه بجې شوې وړاندې درته اونیزه خبرونه د ازادۍ رادیو د خوونی نوې پروګرام لرو. درسي ساعت د بیولوژي مضمون په کې تدریسيږي د و ماتمو او نهم ټولګیو زده کوونکو لپاره دا پروګرام را سره ووري. خو اوس راځي چې لاند خبرونه ووري. په افغانستان کې د نړیوال سره صلیبیا آی سی آر سی مشر پر مخ په زیاتیدونکو اقتصادي بحران او بیوزلۍ اندېښنه ښودلې ده. ایلو فیلون پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دای تر اوسه زیات خلک په کابل کې ویني چې د خپل کور وسایل پلوري او په پیسو یې ځان ته خواړه اخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان تر بل هر وخت اوس دې ته ډېره اړتیا لري چې ښوونځیو ته ولاړ شي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې د زده کړې لپاره د نړیوال مشارکت د مالی موسسې د مرستو په مننې سره ویلي چې په دغه مرستو به په میدان وردګو ولایت کې د چټکې روزنې د یو مرکز ملاتړ وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو په ترڅ کې په بادغیس، روزګان او کونړ کې له زرګونو کورنیو سره د مرستو خبر ورکړی دی. په دغو ولایتونو کې له نږدې 2000 کورنیو سره د خوړو او نغدو پیسو مرستې شوې دي. خو په افغانستان کې بیا مرستو ته اړ یو شمیر کسان ادعا کوي چې دغه ډول مرستې ورسره په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. ټاکل شوی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له هغو افغانانو سره وګوري چې جرمني او یا هم نور هیوادونو ته د تګ په نیت په اسلام آباد کې دیره شوې دي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان سولیوان وایي تمه نشته چې د واشنگټن او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ډېرې ښې شي. دغه دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې نږدې د سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب شوی چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړی. دغه یرغل له کبله امریکا او اروپای ټولنې پر روسیې څو پړاو بندیزونه هم لګولې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زیمبابوې دوهمه 500 اوره لوبه هم وګټله او د لوبو دا لړۍ په خپل نوم ثبت کړ. د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر ټویټر او انستاګرام هم د ازادۍ رادیو خبرونې موندلی شئ. اوس هم راځو د ازادۍ رادیو درسي ساعت پروګرام ته چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونې ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پایل کې د ووم ټولګیز د کونکو را بولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت ولولو. خونکې براته وایي چې یو حجره له څو برخو جوړه ده، او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هر حجره ځانته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پښتنو ځوابونه د خون کې په درس کې سره اورو.
اوم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجره جوړښت او برخې. د حجره جوړښت حجرات سره لدی چې د شکل جسامت او جوړښت لپاره یو لبل ډیر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزا وی لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي، او اضافي مواد لکه کاربون ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایا ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي، او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزي غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننۍ درس کې یو پزرپورې برخه وړاندې کیږي. خونکي مخته ګټورې باکتریاوي بیان کړي. دا چې باکتریاوي څنګه ګټورې ثابتې دای شي او د چاپریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکو اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوي. ګټورې باکتریاوي، باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکي اړوي او خاور ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټیو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې بکټریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه بکټریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي، څرنګه چې بکټریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې بکټریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. بکټریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د بکټریا بل ډله آرک بکټریا ده. آرک بکټریا کولی شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونی په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم دغه جوړښت او دنده شامل دي، بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا یو طبیعي خبره ده. کچیر یو انسان خوراک ونه کی، مایعات ونه خلی، کمزور کیږي، انرژي ختمیږي، نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه د تودوخ د یاده د تودوخ د کار تر سره کول لپاره هغه مهمه انرژي چې دا اخلي او کاری چیری هغه تخریب شوی حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د وجود لپاره یا په پیخر نور فعالیتونو کې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینې دا غره کم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښت ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچنی مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راز هضم تعریفو. هضم چی څه وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کې چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیت هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پر نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنی کولمې دي، غټي کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کومه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه کسته کچیر تاسو متوجه سی د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل سوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې پخپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومی یا ستونی دی، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پنکراس غده ده، اپنډکس دی، خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې سفرا تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنیو کولمو اوله برخه ده، په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي، د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچنۍ ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنې تر دغه عمر پورې، تر درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي، یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشت دانې غاښونه ولري. دا دوه جشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته زامه کې دي او شپاړس دانې په کښته زامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دوی یو عمومي درې برخې دي او بل یې د دباندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دوی درې برخې، یو یې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چېرې تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیم یې ریښه ده چې په پورته او کښته زامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ، د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهم یې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیم یې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر زامه کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنې په پورته زامه کې هم دوه دانې، په کښته زامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر زامه کې دوه جوړې دي. د دوو جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته زامه کې هم څلور دانې دي، په کښته زامه کې هم څلور دانې دي، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم دغسې لکه انیا په هر زامه کې دوه جوړې دي، په پورته زامه کې هم څلور دانې، په کښته زامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر زامه کې دي، یا درې جوړې په هر زامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چېرې موږ وګورو، دوه جشت دانې کېږي، شپاړس په پورته زامه کې او شپاړس په کښته زامه کې. ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي. بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او مالګینوالی دی. پاکس که چیر تاسی متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنۍ برخه چې دا هغه خوږ خوند معلوموي، او دا غسه د ژبې سر خوا چې دا یا سر برخه چې دا هغه مالګینه برخه هم یا مالګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبی اطراف چې دی یا جنبی برخه چې دی هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې دا هغه تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټیډ ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، ترسو یو خود دی خون معلوم سی او بل تیردل اسانه سی. دوام د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دی، دغه امایلیز انزایم ترشو کیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کند دی هغه په کوچنی مالیکولو باندې بدلیږي. او درېمه وظیفه ده د غشو پر مخ باندې د ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې بکتریاوې پاتیږي، د غذایي موادو ټوټې پاتیږي، د هغو په پاکولو کې کومک کوي. کومی حلکم یاستونی کله چې غذا وخوړل سي وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د حنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتی متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پرې وهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخله وو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د ینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه شوې ده، کچیر موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابین ځمن نیمای کو، موږ درې ډول عضلي پښکې وینو. یو حلقوي عضلي دي، تولي یا اوږدي عضلي دي، او مایلي عضلي دي. دغه عضلي هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې، هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچنی کلمو ته استوي. کوچنی کلمې پیچلی اوشت ټیوب دي. د بټن پر منځ کې قرار لري. په لویانو کې اوږدوالی 5 متره دی او کوتره 2.5 سانتی متره دی. تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفرا شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. د خپل پرسات هم باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یو ځای سي د هضم کچه 600 وارې زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چند دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي، د هغه غذا چې هضم سوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم سوی هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي، یعنی د کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي. او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیطه مواد هر څه چې دي هغه د دوولو څخه تر څلورو ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خونکي د انسان د هاضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي دا تم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي او دا به ولولو چې ولې اکثرا نباتات په شین رنګ پوښل شوي او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خبريږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي
داود نن ورځي درسي ساعت هله دا نننۍ درس سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هله لرو چې ګرانز د کوونکی د خونکو له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې لیکل شوی پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننۍ درس د خز د کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
ਕੋਰਸਾ
سروي ويلا دكور سر غورا نړي جي واي وا ناو کي موزي نبو